یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستلو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې لخوا د بلواو او اعتراض په اړه هم اورئ، او دغه راز د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا اف ام سل اشاری پینزا پا کابل اولوی خارون که پا صفا دول او ری دلشای. در هر سمخ که پامو کلی دا افغانستان او نده دیده سات مهم و خبرونو تا چه اجمال انده اولانده کبی.
دا افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش لوری دا کابینې دولس کاندید وزیران در رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر نیولی دی، او د مصر په سینا ټاپو ځمکې په جومات باندې په حمله کې د وشل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. له تاسو محترمو وکیلانو څخه زما تقاضا دا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او د ولس د ملي مسایلو په درک سره دغه کاندید وزیران چې نن ورځ معرفي شول د اساسي قانون او د خپلو قانوني دند په چوکاټ کې د باور رای ورته ورکړي، څو د خدای په مرسته او ستاسو ملاتړ زموږ کابینه بشپړه شي. نصیر احمد دورانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس پرمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامه، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید توهماسی د ترانسپورت، شاهزاد ګل اریوبي د مخابراتو او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم، او نجیب الله خواجه او مرید لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت نه وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو ته هم کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم د رای اخیستو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تدامی چې امامو ته نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو 14 ورځني کمپاین د پایلیدو خبر هم ورکړی. د دې کمپاین نوم د هیڅوک یوازې مه پرېږدئ. نن د نومبر 15 د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه هر کال دا ورځ لمانځي. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا د قانون د حاکمیت کمزوري دې ته لاره هواره کړې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې نتیجه ورنکړي څنګه چې تمه کیږي. او په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د شبرغان د خار ګارنیزون د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر د درزاب په ولسوالۍ کې نیولی دی. د تر مشرۍ لاندې په دې سیمه کې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کېدل. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا کس په تیره هفته کې نیول شوی. دا مصر په سینا ټاپو وزمکی په جماعت باندې په حمله کې د وشل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی. دا چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه د الروزه په نوم جماعت باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. تر دې برید سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جماعت د ترسره شوي برید په اړه وویل چې منه کوي د دې تورستانو په وړاندې به سخت ثوابي ګامونه واخلي. دا پاکستان په شمال ویدیس کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوې بم خنسا کړي. په دې موټر کې د ازادي رادیو د یو خبريال فرهاد شنواری په ګډون څلور تنه خبريالان سپارو. پولیسو د موټر سپرلې د تحقیقاتو لپاره ګرځولې. د خبريالان پروند یو لاریون د راپورټ شم د کولو لپاره په کرایي موټر کې روانو چې پولیسو د لنډي کوتل خارګوټ ته نږدې د دوی موټر ودرو او تر هغه لاندې بم ومن. یو امنیتي مسول چې د خپل نوم لاخستو ډډه کوله وویل دا بم 2 کیلوګرام او کچیرته چاودلې وای د موټر ټول سپرلې به وژلې وای او د لاریون ګډونوالو ته به هم زیان اړولی وو. په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 12 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل د لومړیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیو ګران هوټل کې د 12 تنه وژل شوي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې د روغتیا وزیر خبريالان ټول چې په 22 پوړ کې د لوګي لامل یو شمېر کسان مړه شوي. د میکیل داش په وینا لستنه د دې اور لامل په روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دا خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن د کابینې 12 کاندید وزیران د رایو د اخستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رای تایید بدهید.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مسأله د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د کابل چاپ رسپانه لولو او دا هم اوري چې د تاوتریخوالي یو شمېر قرباني شوي میرمن چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی.
موږ امیدوار یو چې اړوند اتیا قضایی رو با هر ارخیست رو به تاوتریخوالی قضایی وستیدید.
پسې مېزو او نړیوالو مسالو کې اورئ چې د پاکستان پولیسو په مرکز اسلام آباد کې د وی افراطی ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د نورو ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش للوري د کابینې 12 کاندید وزیران نن د اعتماد درې د خصلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسی جرګې نو غوښتل چې د هیواد د حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ورمعرفي کړي. رحمت الله افغان سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات در سره شریکوي.
مننه مراد صاحب. له یو اوږد ځان وروسته بالاخره افغان حکومت 12 کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته نن معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د کابینې د ژر بشپړېدو لپاره وزیرانو ته د باور رای ورکړي. هغه وویل له تاسې محترم وکیلانو څخه زما غوښتنه دا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او د ولس ملي مسایلو په درک سره دغو کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سول د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړي څو د خدای په مرسته او د ستاسو په ملاتړ زموږ کابینه بشپړه سي. نصیر احمد دورانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس برمک د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو، یما یاری فیض الله زکی او مصطفی مستور د فوایدامه کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو ته، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او ګلاغا شیرزای د قومونو او سرحدونو چارو وزارتونو ته، نرګس نهان د کانونو او پیټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې په پرله پسې ډول حکومت غوښتي وو چې باید ټول کاندید وزیران ور معرفي کړي، خو د کاندید وزیرانو په لیست کې د بهرنیو چارو، اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندید وزیران نه و معرفي سوي. د ولسی جرګې رئیس همداشان له حکومت غوښتل چې د یادو وزارتونو ته او همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د باره ور اخیستو لپاره ور معرفي سي. هغه وایي هغه وزارتونو ته چې کاندیدان تر اوسه نه دي معرفي سوي، اساسي قانون ته په احترام د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران باید ژر معرفي سي او همداشان د سترې محکمې عالي شورا غړي هم معرفي سي. بلخوا دولسمشر دویم مرستیال وایي چې په دې اړه کار روان دی او ډاډ یې ورکړل چې ډېر ژر به د کابینې پاتې غړي او د سترې محکمې د عالي شورا غړي هم ولسي جرګې ته معرفي سي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له لوري کابینې د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو چې نن البته ولسی جرګې ته معرفي شول، په دې اړه درسره وروستي معلومات شریک کول. رحمت الله افغان، د همدې مسئلې په اړه د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کابینې د غړیو د معرفي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
ګټور اقدام دی، دا به ډېر وخت سوی و، مګر دا چې اوس دا کابینه معرفي کېږي دا هم یو پیشرفت دی، یو د لاسته راوړنه ده. وګورو چې پایلې به هغه یو حالت دی، رکود ماتوي او هغه معلق بودن د وزیرانو له منځه وړي. اوس وزیران به کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دوی اوس کار به له پخوا نه ډېر فرق ولري او دوی به ډېر په جرأت خپل
رنجبر صاحب د کابینې درې مهم کلیدي وزارتونو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دي معرفي سوي، یعنی ولې ستونزه په څه کې وه او که چیرې معرفي نه سي نو ستونزه نه راولړی؟
دا چې اوس هم نه دي معرفي سوي دي دا فقط سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا هغه د حقوقي نظام بنسټ نه لري او حیثیت دی نظام ته زیان رسوي. دا باید حتما په دې قسمت کې هم اجراات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رایه ورکړي، رایه ورنه کړي؟ آیا باور داسې شته چې دوی به رایه ترلاسه کړي؟
نو دا خو دوی هغه اساسي دنده ده چې دغه وزیرانو هغه سوانه چې دوی ته لیږل شوي دي سی وی ای، دا باید په دقت وویني. هغه چې پیژندل شوي سری دي د دې په قسمت خو قضاوت اسانه دی، د ټول خلک دی شاهد دی چې دغه وزیرانو چې په خوا کار کړی په جګو مقامات کې دي څونه د سرارولې دلودلې موافق موافق نو، مګر ستونزه دغه افرادو په قسمت کې دی چې هغوی کاملا پېژندلتوي تېري نه دي څوک نه پېژني. نو د دوی په اړوند زما پېشنهاد ولسی جرګې ته دا دی چې فقط د دوی د هغه مسلکي بودان په قسمت کې سوالې دقت وویني چې دوی هغه اهمیت لري د دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوي دي نه دي پیشنهاد شوي، آیا کوم په پا کې دي کوم ستونزه درلوده که نه درلوده، او که دا خبرې ټولې مثبتې زه په دې اند یم چې دوی ته حتما باید دوی رایه ورکړي چې دغه حالت لږ تغییر وکړي، دغه سرپرستۍ هغه تلسم مات شي او وزیران نشي کولی چې خپل هغه عادي کار مخکې بوځي.
ولسی جرګې ته د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د چارو او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دې افراطي ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمدلار او دوکانونه تړلي دي. د پاکستان مقاماتو دغه ګوند غړو ته د تیر شپې تر نیمې پورې مهلت ټاکلو چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، پولیسو د دې ګوند غړو پر وړاندې څه ډول اقدامات کړي؟
بلې مراد صاحب مننه. د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد لکه تاسو چې یادونه وکړه عملیات پیل کړي دي. دغو کسانو راولپنډي ته چیرمه له تیرو شلو ورځو راهیسې په داسې ځای کې اړولې وه چې اسلام آباد ته دخولي لار اوربندې تیریږي. البته دغه لار د اسلام آباد او پنډي ترمنځ تیریږي او دغو کسانو پر فیض آباد پله باندې اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دواړو ښارونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ شوی دی. پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تېرې شپې په نیمایي کې پای ته ورسېد. تر سپېده چاودو وروسته شاوخوا 1500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار شول. پر دغو کسانو د اوښکې بهونکي ګاز تر څنګ رابړي مرمۍ هم کارول سوي دي. د ورڅېرمه سیمو سړکونه او بازارونه د اعتراضونو له پایله تړلې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي چې د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلې دي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای ځای نښتې هم سوي دي. د اسلام آباد د یوه روغتون چارواکي وایي چې 40 زخمیان تر اوسه پورې وروړل سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو داسې معلومېږي چې نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. ویې ویل چې د مسئلې په ښار کې ورځنی ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خپرولو لپاره د اوښکې بهونکي ګازو تر څنګ تر کارونې وروسته په لسګونو کسان نیولی دي. دغه اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په ګزارونو سره مقاومت کړی دی.
د دې ګوند احتجاج یا اعتراض د څه لپاره وو او غوښتنه څه ده؟
بله، تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وایي چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا وکړي، ځکه د دوی په باور د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په قانون کې د کاندیدانو د لوړې له متن څخه د ختم نبوت جمله لري کړې ده. مظاهره چن د مسله مقدساتو ته جدي سپکاوی ګڼي، خو حکومت ویلي دی چې دا جمله بیرته اصلاح شوې ده.
ډېره زیاته مننه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د سخت دریځ ډلې پر وړاندې د پولیسو د عملیاتو او د دې ډلې د غوښتنو په اړه مولا صالح محمد صالح څخه اوریدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو چې واصل وصال برابر کړی دي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د غالیو مرکز وای نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د غالیو په صادراتو کې 50% کمواله راغله. دغه مرکز مسول دلجم منان قاسمین نن آزاد رادیو ته ویل چې په هیواد کې د غالیو د صادراتو په برخه کې شته ستونزې د دې لامل شوې چې 80% افغاني غالۍ په پاکستان کې له پروسس وروسته دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. خغل قاسمی وای د افغانستان زیاتره غالۍ امریکا، اروپا او استرالیا ته صادرېږي. د نوموړي په خبره که افغان حکومت دغه ستونزه هواره نکړي نو نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو په صادراتو کې به تر دې هم کمواله راشي. د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سکال د انارو انګورو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې رئیس سید حفیظ سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکال په کندهار ولایت کې 80,000 ټنه انار له باغونو راټول شوي چې 14,000 ټنه یې هندوستان او پاکستان ته صادر شوي. ښاغلی سیدی وایي د انګورو حاصلات هم نږدې 100,000 ټنه ول چې 20,000 ټنه هندوستان، پاکستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. د نوموړي په خبره د کندهار ولایت انار او انګورو په کابل، بلخ، ننګرهار، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ښه بازار لرلو او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1350 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیم منۍ وریجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتره غوړي 1120 افغانۍ، دا شن یو لیتر پټرول وسل وخت او یو لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شازده سرای کې د زینو بهرنۍ واسره سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینه قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخستنې په لوبه کې شامل نشي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د عینو د مځکې په بدل کې 5 میلیونه ډالر خاروالی ته ورکړ شوی دی. په ورته وخت کې په حکومت کې بې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینه هم پکې شامل ده. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، اول خو کوریدونکو ته وایي چې حکومت کله او ولې په عینو مینه کې د عینو مینه د اسنادو څېړلو اقدام وکړ؟
بله مراد صاحب، سلامونه تاسو ته. د راډیو اوریدونکو ته، بله تازه حکومت البته جمهوری ریاست د یو فرمان په ورکولو سره په عینو مینه کې د عینو مینه د قانوني اسنادو پر رابطه د څېړنو حکم ورکړی. په دغه حکم کې د لوی څارنوالۍ همدارز سیمه ییزو ارګانونو د ملي امنیت عمومي ریاست د خارج جوړونې وزارت دوی ته سپارښتنه شوې چې با صلاحیت پلاوی دی وټاکي او د عینو مینه قانوني تای مراحل کوم شوی او د دوی اسنادو پر رابطه د خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کی. یوې باوري سرچینې مراد صاحب له ازادي رادیو سره په خبرو کې، البته حکومتي باوري سرچینې، د نوم د نخودلو په شرط ویل چې حکومت پلان کې لري چې په ټول افغانستان کې کوم خارګوټي چې جوړ شوی دی او په دغه د اسنادو پر رابطه باندې ملاحظات موجود دي، هغه ټول د وڅېړل شي چې پیلې لاینو مینه څخه وشو. بیا په قندهار کې د په افغان پنګوال محمود کرزی چې تر ډیره پاینو مینه کې د پنګونه کړی دا د لازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې عینو مینه قانوني اسناد لري او د غسمکه چې د دفاع وزارت پورې اړوند به البته دوی په بدل کې خاروالۍ ته 15 میلیونه ډالر ورکړي. خغلی کرزی همدارز ازادي رډیو ته دا خبره هم ویل چې خدای چې د عینو مینې موضوع چې خورا زیاته پنګونه پکې شوې ده او دا موضوع په د سیاسي د په خبره د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې دا مسله شامل نشي. نو په دې اړه پلاوی ټاکل شوی دی او ولیدل شي چې دغه پلاوی کله خپل نتایج جمهوری ریاست ته ورکوي او په دغه نتایجو کې به کوم موضوعات شامل وي هغه به وروسته روښانه شي. بل مراد صاحب،
پردیس صاحب، لکه څنګه چې محمود کرزی وایي چې دوی 15 میلیون ډالر د دې ځمکې په بدل کې شاروالۍ ته ورکړي یا خاروالۍ ته ورکړي دي، د عینو مینې د دې ټولې ځمکې دغلته د سرمایه گذاری اندازه هم معلومه ده چې څومره ده؟
مراد صاحب، عینو مینه خو باید دا ویم چې په ټول افغانستان کې ویل کیږي چې دا یو نمونه خارګوټی ده او دلته خورا زیات پنګونه شوې ده په دې رابطه باندې. یعنی په خپل د محمود کرزی سربیره ځینو نورو پنګوالو دلته زیاتې پنګونې کړې دي، دلته خورا پرمختللي هوټلونه او همداراز نور ګڼ فابریکې او دوی دلته پنګونه کړې ده او دا په داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې یو نمونه خارګوټی دی او دقیقه اندازه چې په دغه خارګوټي کې څومره پنګونه شوې ده په دې رابطه باندې دقیق معلومات ما سره نشته، اما ویل کیږي چې دا خارګوټي خورا نمونه خارګوټي ډېر پرمختللی دی. نو وبلیدل شي چې دغه پلاوی البته ټوله مسله د ځمکې په رابطه چې د ځمکې قانوني اسناد شته او کنه، نو دغه حکم هم په دې باندې ورکړل شوی چې دغه اسناد وڅېړل شي. بلې مراد صاحب،
مننه. دوستانو، حدیث پردې سو چې د عینو مینه د اسنادو د څېړلو په اړه د حکومت د پریکړې او د غراس په دې مینه یا په دې خارګوټي کې د لوی پنګوال محمود کرزی د سرګندونو په اړه چې وایي دوی قانوني اسناد لري او د مځکې په بدل کې خاروالۍ ته میلیونونه ډالر ورکړي دي، په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه پاره کړی دی.
کابل چا پرسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورسپانې خپل نننی سر مقاله په دې کرښه پیل کړې ده: د تروریزم سره پر مبارزې د امریکا او روسیې د مشرانو ټینګار. په سر مقاله کې راغلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش او طالب پر وړاندې د ګډې مبارزې خبره کړې ده. د سر مقاله لیکونکي په خبره دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې د تروریزم سره د مبارزې پر دوام او اهمیت خبرې کړې دي چې د افغان حکومت مشرانو په ملي او نړیوالو ناستو کې تل د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په هدف د یوې نړیوالې اجماع جوړېدو ته رابللې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره په یوې ویډیویي اړیکه کې ویلي، د امریکا تر نوې ستراتیژۍ وروسته د افغانستان د جګړې په میدانونو کې د پام وړ پرمختګونه او مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. ورځپاڼه لیکي: نوموړي ویلي، موږ په افغانستان کې د تروریستانو په وړاندې د بری لار هواره کړې او اوس امریکایي ځواکونو ته د ډېر صلاحیت په ورکړې سره به په دغه هیواد کې جګړې لمنځه یوړل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه څه چې د تعامل وړ دي هغه دا چې پاکستان د امریکا د فشارونو سره سره لا هم له ترهګرو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی لیکي: تر کومه چې په نوموړي هیواد کې د تروریستانو ځالې لمنځه یو نوړل شي او پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د جګړې له لارې نتیجه ورکړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې لا هم په افغانستان کې جګړه په ولاړ حالت کې ده. په مطلب کې راغلي نیکلسن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې له اعلان نوي ورځې تیریږي، خو لا هم د جګړې په ډګر کې د پام وړ بدلونونه نه دي راغلي. خو په مطلب کې د نیکلسن په حواله هم دا ویل شوي چې امریکایي ځواکونو ته نوي صلاحیتونه ورکړل شوي او د جګړې روان حالت به بدل کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زما توکل د جوزجان ولایت په فسټیټي د ولفاری په فسټیټي سره په تماس یم. ما چې شکایت اول دی د سبوغان د والي څخه دی چې پر موږ باندې نه وخت نه دوه دېست نه د توګه دې څه نه نه دا کا د څه چې موږ پر ځانو باندې راځو چې موږ څه نه هم نه غالو اولاد ټول غرض په خلاص ځل دا ولان چې ته هم والي او هم ګوتو هم 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 پیسې په کابل ګور دې مخ پر واره او موږ سره هغه باندې در به در زموږ مال او حال ټول زب څه دا انسان راځو چې زموږ څه 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 څه
څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه وله ګوله چې دا وزیر سپاس چې دا امر کړی دی چې پر یلمه باندې باچې بمبار کړي. دا بمبار زما په ګومان سره په ځکه ونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. ساینس پوهان وایي چې راتلونکو څو سو کالو پورې ښایي ځمکه د اور په ګولې بدل شي. دا چې څنګه په دې اړه لیس مڅار وانهرو.
مشهور ساینس پوه سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2600 کال پورې به مځکه د اور پر وی ګولې بدل شي. نو انسان باید د وی بل سیارې په لټه کې ووسی چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فزیک پوه هاوکینګ تر دې په خوا هم په نورو سیارو کې د ژوند د امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی ان ان د راپور لمخې هاوکینګ وای مځکه به د انسانانو له لاسه تر 2600 میلادي کال پورې په اور بدل شي. د چي د ویډیو کانفرنس لاري د پیکینګ یوې علمي غونډې ته وینا کوله وویل د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژي څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مځکه له ژوند کولو ووزي. له همدې کبله تر 2600 میلادي کال پورې مځکه د اور پر وی ګولې بدلیږي. هاوکینګ وای انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. ها هاوکینګ پخپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریکترو ستار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټک وي او په الفا سنتاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې شلو کلونو کې الفا سنتاوري ته رسیږي. الفا سنتاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام له مځکې 4.8 نوري کاله لري دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
د غرمه دولسنیمی بجی شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهر و کاروان اونیس پروگرام و ری خو اوس ل اجمل انسخه د مهم خبرنو لندی سورو.
دا افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لولوری د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تادامي چې امامت نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې د منځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په شبرغان کې چارواکي وایي چې د شیرزاد انورو په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر نیولی دی. دا کس په درزاب ولسوالۍ کې نیول شوی دی او دغلته د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په یو جمعات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 تر لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خنثی کړی. په دې موټر کې د ازادي راډیو د یو خبریال فرهاد شینواری په ګډون څلور تنه خبریالان سپار. او په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړې. دا پیښه پرون د تورې بحیرې په غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زموږ همکاران د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وایي د هلمند ولایت په څلورو ولسوالیو کې د افغان او ناټو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه عالیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 12 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانه ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د افغان او ناټو ګډو نظامی ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانه بمبارد او لمنځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستی هوایی برید وشو چې دوی کارخانه ویجاړې او د دولت یولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرام چرس نیولی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوي دي.
دا په کورولا موټر کې پزې شو او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکو سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړی دي. خو په تور باندې څوک نه دی نیول شوی. پولیس اطلاع کوونکي تښتېدلي وو.
دا یادونه ورده چې څموده مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس په روداتو ولسوالۍ کې نیولی وو. او د ونې ورستۍ پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشه یي موادو په تور درې تنه نیولی دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشه یي مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولی خمرې ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی چې هغه دغه خرچه ما باندې وو او مې ته ودرېدل چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ما ته.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه زمان دی سپین سر تا دیم و نکتر.
وست اخبارونی لومړی مطلب ترازو. د ولسی جرګې غړي او نظامی کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانی وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کېږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است. سالانه
نشه مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والي حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشې موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلیږي چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت او نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عبادالله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 50% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دام و چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته؟ د دې نه چې د دې کارخونو د ادب ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي،
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کېږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کېږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځه ویسي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید، هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم دې سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د وارددو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم د نوي ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژي کې چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي. یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کوم چې له هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 100,000 ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې معتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را گفت پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو خوندې کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و.
اوه کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نا اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
پشپاگم تولگی که وم چه موتاد شم، دو دری ورزی می لملگرو سرا پودار وز کول او آتس و افغانه می کار کوا. پا هاگو بمی شیشا پودار او چار سخستل او هاگا بمی تر سهارا پا کور کس کول. سهار با خلیفه را تزنگو اه چه کار تراشا. کل چه بل استاد سرا کار تطلم مازدیگر بمی بیا پا هاگو رو پا پودار اخستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملا په نشو اخته دي او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن سوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یونی ما میاش چی می شیشا وز کول خوانزای می پری خود هرزای چی بکی ناسم ماشومانو برا بندیغا گونه کول چی موتا دی اوز بشرمی دم خوانزای می پری خود یوازی کارت بطلم او نشایی مواد بمی چی کول لکورانی چی خب می هم پیسی اخیسته پا کور که بیرا تا ویل ترچو بدا عمل کبی.
لمشتاق چی خمی و پختل چی تر موتا دی که دلو روست یه چی شی للاس ورکلل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول مور می راته ویل ترڅو چې پودر څکوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځای می پری خود هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم، ملګرو برا باندې خندل ویل به یې ته پودری شوی او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو تر څنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلی.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښه نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوی نه وي، نو بیا هم د رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې د ټابلیټ د خوب شته دی، آگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چې ورته وي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالي دلچ باغې موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کیږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوی مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قربانی لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وای، غیر حاضرۍ کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خلامې موږ خو دې معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده، او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسي چلاوه چې د یو ملګري له خوا په نشو اخته سو، او له درې کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اول ورځ مې تریاک نه شروع، بل اخر آسته 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 تریاک ما باندې تاثیر نه کوي، مجبور شوم چې دا غوړم. ټول نشه مې درې کاله کې، ټول د کابل ښار ډک دی، هر چیرته چلا شي ام پوډر دی او نشان دی، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتل، بس امر مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دی، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دی. مور خو مور دی، مور په هر څه پاتې نه پیږي، او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دی راته. دسترخوان کې ډوډۍ ورکوي وي، داسې یو بې برکته شی دی، داسې چاته درېدلې یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو. او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې سوي سوي شوي، څومره پیسې در سره یې هغه مصرفېږي؟ زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې حالت مې ډېر خراب و، رښتیا عضله مې تور دي، نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړل، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ، پلار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده. خو په دا آخر کې
ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ماته امنیت نه راکوه. مهم شی چې د اعتبار دی، سړی چې یو وار اعتبار دلاسه ورکړي ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډري شي، انډیوال دوست څه کوي کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلود اوس نشته په کور کې. موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چه راته پاتې نه شو، نو ژوند دې رانه تباه کړ. ستړی شوم د دې قضیې. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړه چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکړي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر کې.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ترانې جوړې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یوه کلیواله سپینساره ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیس ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو، دلمر لکم خواره و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی. السلام علیکم، تروری چنگه خیلی؟
و علیکم سلام، ترانزده شا چه ده تنده ده خکل کم از اویا
جونده واسه تروری.
ترازه ده توشک بنده کینه
سایی ده ده تروری منه نخیرسی.
جمال زویا، په دې بکس کې چی شی دی؟
هند دې بکس کې سبا ورسته درته وکم، اول تخپل کې سره تا وکا، وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې.
هو زویا، هندستان ته ځم له خیره سره.
خیریت خو به یې هندستان کې څه کوي؟ لکه چې میلې ته ځې. ها
دې غم میله می دې سی زویا، په دې سپین سر میله څه کوم، ناروغه یم.
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې؟
ته خو خبر یې چې انوار زوی می په هندستان کې ماسل دی.
ها نو په لار کې به څوک در سره ملګری؟
د لارې ملګری نه لرم، خدای می مل دی.
بس خاله جان، خدای دې په خیر ورسوه، ان شاء الله چې هلته د علاج کیږي. ها درته وایي چې تیاری ټکټ دې کړی و که نه؟
نه، ټکټ سبا ته له خیره کوم.
بس خاله جان، ټکټ دې په ما شو.
نه زویا، ټکټ زه په خپله اخلم، پیسې لرم.
پیسې دې له ځانه سره وساته، د علاج لپاره ځي، داسې نه یې چې کم خرچه شي. اوس درته وایه چې داسې یو ښه کلک بکس د سفر دپاره پیدا کړی و که نه؟
هو پیدا کړی مې دی. نورې لورې.
بلې مورجانې.
لورې، تا هغه زما د سفر بکس راوړه.
سمه ده مورجانې، دا دې راوړمې.
خاله جان، انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعت هم تیر شي. هندوستان ښه دی میلې ځای دی.
میله په بلا وهم، مقصد سې جوړه سم.
ها دادې مورې، بکس مې راوړه.
وای ترورې، هندوستان ته همدغه بکس در سره وړې؟
ولې خاندې، په دې بکس څه سوي دي؟
دا بکس د دومره لرې سفر وړ نه دی، تر هوایي میدانه به د رسېدو نه مخکې شکېدلی. خارجي سفر خو ډېر کلک بکس غواړي.
نو زه څه خبره وم، تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی.
خیر اوس غم مه کوه، دا دی ما بکس درته راوړی دی، خپل ټول کالي دې پکې واچوه. خو کله چې لاغې خوا راځي نو دغسې یو ښه کلک بکس ځانته پیدا کړه. تو درېږه، زه بکس درته خلاص کړم. دا دی، ته ورته وګوره، دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی.
په دې بکس کې دا کالي دي چا دي؟
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی، کله چې هلته ورسېدې دی به مخکې لاوایي میدان ته راغلی. دا بکس به هغه ته ورکړي، هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی، په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسي.
دا خو ډېره ښه خبره ده زویا، زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی.
ترورې، هر څه به خدای اسانه کړي. ښه، خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده، هلته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي.
خیر اوسې زویا، خدای دې جنتی کړه چې زما کار دې اسانه کړه.
بیروبار دی دا میدان وایی کی
اجانی
بکس را که چی تلاشی کم.
سمده تو بوده ریگه چیز بکس خلاص کم.
نه نه خلاص اول نغواری پرده پتای کیک ده ماشین خپلا تلاشی کبی.
سمده داده کی میخود
تا دی پتی ها غصر تاور شا چه بکس تلاشی شو وایخلا.
سمده وردزم
اجانه تصبر دی خوارا شا دا بکس تا خپل دی.
هو زمان دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان اوه چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی داده ای تایی بگورا؟
بکس دی چه ده؟
دی بوده دی چه تا مخا مخ ولاره ده؟
خخا بوده تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
قماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زنه هم خبره چه پا دی که ایروین پت کردی دی
وز دا خبری پریگره دا با روستا معلومه شی چه ایروین دستا دی که او دو بل چه دی نازو
بله قماندان صاحب
دا بوده لاسونه ول چه که او دو تقیق کوتی تای بوزه زم در زمه در پسی
سمده داده قماندان صاحب
ای خدای جمال خدای دی جوانی مرکه زمان دی سپین سر تا دیم و نکتر دومره نارواله کوی ما چه ویل تما سرم راسته کوی تا خو زما په بکس کې ایروین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دا وه خدای دې ځواني مرکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.